په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وری 14مه د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارک میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پروند طالبانو له بند آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پروند په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نوري وسلې ورکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیا کې ویلي په دغه وسلو کې بي پيلوټ الوتکې د میزایلو دستګاوي زغرول وسایت نور مهمات او پوځي تجهیزات شامل دي. روسله هغه چې روسي د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین يرغل پیل کړ. د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې ده. د سری صلیب یو کاروان نن یو اربیا د اوکراین ماریوپول ښار ته سفر کوي چې له دغه کلابندسوي ښار څخه د ملکیانو وتلو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونو له پلازمینې کیف بهر په ټولو هغو ساحو کې چې ترې وځي د ماینونو په کرلو سره بشپړه غمیزه رامنځته کړې ده. د سختې جګړې په نتیجه کې د ازوف سیند بندر هم ویجاړ شوی چې ګمان کېږي په زرګونو کسان به هلته وژل سوي او په زرګونو نور ترې تښتېدلي وي. په دې ځای کې په زرګونو کسان له خوړو او اوبو بې برخې پاتې سوي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون یوه ډله ولېږله څو د اوکراینیانو د 450 بسونو او نورو شخصي وسایطو کاروان بدرګه کړي، خو دغه کاروان بیرته ستون سو ځکه د دوی سفر د سختو شرایطو له کبله بشپړ نه سو. سور صلیب وایي دوی به نن شنبه بیا هڅه وکړي چې په خوندي ډول د ملکانو د وتلو لپاره اسانتیا برابره سي. اسرائیلی ځواکونه ویلي چې نن شنبه په اشغال سوي لویدیځ غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطینی افراطي وسلول وژل سوي دي. له دې سره د روژې میاشتې پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو بیره زیاته سوې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي د دوی د ټروریزم ضد قطعې څلور غړي هم ټپیان سوي چې د یوه چپونه جدي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله پر دغو پوځیانو هغه وخت حمله وسوه چې دوی هڅه کوله د لویدیځ غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلول ونیسي. ورزود دی خبرونه دراپورنو برخه ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګ مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخنې د نړیوال سازمان د چارواکي وای د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ضایع کړ څو خځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نور هم څنډې تکړي او پر کور یې کېنوي. مشرا یمینی وای د وری په دریمه طالبان له خپل هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړې د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وای که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې 2014 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هروي له پیښې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې 14 هلته د ایښودل سویو ماینونو له کبله سوي
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
لدی وروسته بیگان وخته اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هرات د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قول خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایشول سیوی دوه نور ماینونه شاند کړل. د هوزوی رختون یو چارواکی ویلی چې هرات امبولانس په دې خبرګو چودنو کې 4 وجلسیوی کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان رختون ته انتقال کړي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او چاپیان ټول نارینه دي. یا د سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چودونو مسؤلیت روس کمیډل نه دی منلی، خو اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو د تورته بمی حملو پړه منلې ده. د خوست د شیخ زاید پانتون له شپږو پوهنځیو څخه د درې دیرشو شوزو په ګډون 1310 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسټر یا دکتورا تر کچې د زده کړو زمينه برابر شي ترڅو په خپل مسلکونو پوره برلاس شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 1310 شو کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنشین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي او موږ باندې خوري شوی ده چې څو تر څو د زوړدل او کړدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانزي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زربیناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزي نه فارغي کالسي ډیر موثر رول لوبوي ځکه دوی مسلور کال مسلکی زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجنیر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله څو پانزي دي ورتیا لري چې ماستری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زر به د ماستری پروګرام خوسته په سپانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخه سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې در شو خزینه او پګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون د مهال په خپل دوله سپوهانځي کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه خزي او نجونې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د دې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړ کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مندې طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو و نیم میاشت مخکې پر قدرت ولکټینګ کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله چیرو کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې بریټ کړي او زیرمې اورخېسته دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې بریټ پاړه لڅویلو ډډه کړي، خو د اوکراین ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړي ده. احمد تکل او پدیاړه نور تفصیل.
کسبته شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پاوز کړی، نو دا به پر دې هواد د روسیې ل یړغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وی. همدارس دا به ل دوهمه نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وی چې د روسیې پر قلمرو ل بهر برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومتره کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې 14 او د اورلمبې ښکاری. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر د ښار ته نږدې یو توغندای فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندای وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حمله تور پر اوکراین لګوي. خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي.